وخت سهار لس بجې شوې. نن د پنځمبه یا زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د مارچ 28مه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د وسوالو طالبانو او حکومتي کمیټې ترمنځ ملاقات، په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د تاجرانو غونډه، د وین ورکول پاره د وزیرستان د زده کوونکو غونډه، په پاکستان کې د تعلیم د کچی، په کابل کې د نوروز د نړیوال جشن، او ورسره د سیمي او نړۍ په اړه نور راپور نه هم درته لرو. خو لمړي سر کې به نجیب عامر تواسو چې د سیمي او نړۍ په تازه حال خبر.
د طالبانو مذاکراتي ډله وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه خبرې ګټورې وي. پاکستان ایران ته ډاډ ورکړی چې تختول شو ایرانی ځواکونو په خوشی کولو کې به ورسره مرسته کوي. یو شمیر سیمه ییز مشران نن کابل ته د نوروز په جشن کې د ګډون لپاره روان دي. د خبرونو لنډیز موارد پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. پرون په لومړي ځل د وسلوالو طالبانو حکومتي استازو په یو نصرګنځای کې د یو بل سره مخامخ خبرې وکړې. د دې لیدنې نه پس تیر ماسخوتن د طالبانو لخوا ټاکل شوې کمیټه په پیښور کې خبري غونډې ته معلومات ورکړل. خبري غونډې ته د وینا پر مهال پروفیسر ابراهیم او مولانا سمیع الله قول چې دواړه خواوې د مذاکراتو په جاري ساتلو رضا شوې دي او په ورځ دوه کې به دواړه لوري یو ور بیا د یو بل سره مخامخ خبرې وکړي. مولانا سمیع الحق په دې مقول
ہمیں پہلا موقع تھا کہ سرکار حکومت کی طرف سے اہم ترین ذمہ دار افراد کو ہم لے گئے اور براہ راست ایک دوسرے کے سامنے بٹھا دیا.
دا لومڑے زلو چې پرون د حکومت لاړه ډیر مهم او ذمہ وار خلق مونږ بوتلل او نیخ پنیغمو د یو بل سره کینول او دواړه خواوی غواړي چې د مذاکراتو دا سلسله روانه وي. په یو یا دوه ورځو کې بیا امکان دی چې مونږ بیا د مذاکراتو لپاره میلاویږو.
په پیښور کې د مشال رادیو خبریال وایي د حکومتي او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې د ډزبندۍ په غځولو او د بندیانو د تبادلې په اړوند هم خبرې شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د ایران ولسمشر حسن روحانی ته ډاډ ورکړ چې حکومت باید د تختول شو ایرانی سرحدي ځواکونو د خوندي خوشی کولو لپاره اقدامات وکړي. د پاکستان سرکار رادیو خبر ورکوي چې حسن روحانی تیر ورځ وزیر اعظم نواز شریف ته زنګ وهلې او ترې غوښتنه کوله چې دوی تمه لري چې پاکستان به ورسره د ایرانی ځواکونو په خوشی کولو کې مرسته وکړي. د ایرانی او پاکستانی لوړ پوړو حکومتي چارواکو ترمنځ دغه خبرې اتر وروسته لاغه کیږي چې د تیر اتوار په ورځ د جیشولا دل په نوم یوې وسلوالې ډلې په خپل او پاڼه د یو ایرانی سرحدي سرتیری د وژلو خبر ورکړ او ویل چې نور سرتیری هم ورسره برامد دي او که ایرانی حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نو به وژني. یا د ډله په ایرانی جیلونو کې د خپلو بندي ملګرو د خوشی کولو غوښتنه کوي. نواز شریف او حسن روحانی په دې خبره هم هماهنګي ښکاره کړې ده چې ترهګرۍ پر ضد به په شریکه اقدامات کوي. په افغانستان کې د نوروز په نړیوال جشن کې د ګډون کولو لپاره د سیمې او نړۍ مشران کابل ته روان دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د نورو سیمه ییزو مشرانو څخه مخکې کابل ته رسیدلی دی. نوموړی چې د چهارشنبې په ورځ کابل ته رسیدلی تمه کیږي چې نن به د ایران ولسمشر حسن روحانی، د اذربایجان ولسمشر الهام علیوف، د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف او د پاکستان ولسمشر ممنون حسین هم بدرګه کړي. افغانستان ته به د پاکستاني ولسمشر د لومړی سفر وي. د ولس و نور هیوادونو حکومتي پلاوی به هم په دې جشنونو کې برخه اخلي. تمه کیږي چې د سیمې مشران به همدارنګ د امنیت، تجارت او اقتصادي همکارۍ باندې هم خبرې وکړي. نوروز د پسرلي د راتګ یو دودیزه جشن دی چې د اسلام له ظهور وړاندې راهیسې منزل کیږي. د افغانستان ولسمشر د ترکمنستان د صدر اعظم لمرستیال او د بهرنیو چارو له وزیر سره د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د اورګاډي د کرخې تیرېدو په اړه خبرې وکړې. د خبرې د چهارشنبه په ورځ په ارګ کې د حمید کرزي او رشید مرادوف ترمنځ وشوې. دواړو لورو هیله څرګنده کړه چې کېدای شي چې د ریل دا کرخه په راتلونکي کې د اروپا لور ته هم وغځېږي. له مشال لډیو خبر نورې. په مصر کې فیلډ مارشل عبدالفتاح السیسی د هیواد د دفاع وزیر او د سرلخکر په توګه له خپلې دندې استعفا ورکړه او اعلان وکړ چې هغه به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه اخلي. د چهارشنبې په ورځ نوموړي په یوه تلویزیوني وینا کې د مصر خلکو ته وویل د معجزې نشي کولی، د حالاتو د سمون لپاره به مصریانو ته سختې هلې ځلې کول پکار وي. 59 کلن سیسی تیر کال د مظاهرو نه پس اسلام پاله ولسمشر محمد مرسي له دندې ګوښه کړه. دا چې نوموړی د مصر په خلکو کې مقبولیت لري او په مقابل کې جدي رقیب هم نشته نو تمه کیږي چې د ولسمشرۍ انتخابات به په اسانه وګټي. عبدالفتاح السیسی دا هم وویل چې مصر د ترهګرو لخوا ګواښل شوی و، خو دی باسه کوي چې هیواد د ویرې له ماحوله راوباسي. د دې په غبرګون کې د مرسي اخوان المسلمین ویلي د سیسی په واکمنۍ کې په مصر کې امنیت او استحکام نشي راتلی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اروپا ته د خپل سفر د مهم وینا په ترڅ کې روسیا په دې ملامت کړه چې په یوکرين کې د ځواک بیرحمه استعمال کړي او ژمنه وکړه چې د امریکا او د اروپا ائتلاف به د وخت په تیرېدو سره وسط عمومي. اوباما وویل امریکا او اروپا د یوکرين د کنټرولولو علاقه نه لري او همدارنګه امریکا او ناتو د روسیې سره شخړې ته لیواله نه دي. نوموړي زیاته کړه دا د یو بل ساړه جنگ په لوري ورتګ نه دی. اوباما اندېښنه ښکاره کړه چې د کریمیا نه د روس د وستلو هیڅ یو لاره نشته، خو دا یې هم ورزیاته کړه چې تر څو امریکا او د دوی اتحادیان یو ځای وي، روسي خلکو ته باید معلومه شي چې دوی امنیت، خوشحالي او هغه حیثیت نشي ترلاسه کولی چې غوښتونکي دي. د عراق وزیر اعظم نوری المالکی خبرداری ورکړه چې د ملک د انتخاباتي کمیسون استعفا د اپریل په پای کې ترسره کیدونکو انتخابات ځنډول شي. المالکی د شروع په ورځ په خپل اونیزه ټلویزیونی وینا کې ویل که د انتخاباتو اعلی کمیسون کار تستون نشي نو انتخابات به وځنډیږي. نوموړي ویل په انتخاباتو کې ځنډ به نه یوازې د انتخاباتو لپاره بلکې د ټول ملک لپاره یو ضربه وي. بل طرف د انتخاباتو د کمیسون یو غړي صفا الموسوي د مشال لړیو عراقي سانګې ته ویلي د انتخاباتو د کمیسون د غړو استعفاګانې بعد انتخاباتو په چمتووالي او پروسه باندې ساغیز ونه لري. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو استازي نیکولی ملادینو بیا وی په انتخاباتو کې ځنډ به خطرناکې پایلې ولري. دا تر دې غړې د مشال لريو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې له وسواله طالبان سره حکومتي کمیټې په لومړي ځل مخامخ خبرې اترې وکړې. د طالبان د کمیټې مشر مولانا سمیع الحق تیر مخسن وویل چې دا خبرې ګټورې وې. د خیبر پښتونخوا تاجرانو د ویلو غونډې په کولو له سوی حکومت ته جدي غوښتنه کړې چې د دوی حفاظت وکړي او امنیتي ستونزې دې ور حل کړي، کنه دوی به د صوبې پرېښودلو ته اړ شي. د نو شمیرونو له مخې د پاکستان د څه کم نیمایي خلک اوس هم لیک لوست نسي کولای او بې تعلیمه دي. دا چې په یو هیواد کې څه ډول د لوست شرح زیاتېدلی سي د تعلیمي چارو یو کارپوه پاړه وایي.
که چیرې یو ملک دا فیصله وکړي چې زما تعلیم زما ترجیح ده، په دا اوس زمانه کې په دا اوس دور کې دا څه ګرانه خبره نه ده.
او دروانی خبرونه په پای کې به ځانګړي ونې خبرونه اتلان واوري چې دا ځل د امیر کرور په اړه معلومات پکې اوریدای شي.
دای دی غور په مندیش کې دی غوري کورنۍ یو محلي پاچاو او ورسره د پښتو د لومړني شاعر په توګه پیژندل شوی.
په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه درته نور راپور نه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. تیر ورځ په لومړي ځل له وسوالو طالبان سره حکومتي کمیټې د قبایلي سیمو په یو نامعلوم ځای کې مخامخ خبرې اترې وکړې. تر خبرو اترو وروسته مذاکراتي کمیټان له قبایلي سیمې څخه بیرته ولاړې. قسم حکومتي کمیټې له وسوالو طالبان سره د ملاقات په اړه خپل دریز نه دی څرګند کړی، خو د طالبان د کمیټې مشر تیر مخسن په پېښور کې د کمیټې له نور غړو سره یو ځای خبري غونډې ته د وینا پر مهال دا ملاقات ګټور او مثبت وبلې. په دې اړه د مشال رادیو خبريال غلام غوسره پوره کړې.
تیر ماسخوتن د طالبانو د کمیټې د غړو په ګډ خبری کانفرنس کې د طالبانو د مذاکراتي کمیټې مشر مولانا سمیع الحق ویل چې په لومړي ځل د حکومت ډیر مهمو چارواکو د طالبانو د شورا د غړو سره نیخ په نیغه خبري اترې وکړې او امکان دی چې را روان دوه درې ورځو کې به یو بل لاسي ملاقات وشي. دا لومړی ځل و چې پرون د حکومت لاړخه ډیر مهم او ذمہوار خلک مونږ بوتلل او نیغ په نیغه مو د یو بل سره کینول او په تفصیل سره یې د یو بل خبرې اترې واورېدې او دواړه خواوې غواړي چې د مذاکراتو دا سلسله روانه وي. په یو یا دوه ورځو کې بیا امکان دی چې مونږ به بیا د مذاکراتو لپاره میلاوي وو.
دو دن میں پھر امکان ہے کہ ہم آپس میں مذاکرات کریں.
خو مولانا سمیع الحق پا دے خبری کانفرنس کی دا پڑا گنا کھڑا چی دا حکومتی مذاکراتی کمیٹی دا غڑو وفاقی سیکرٹری حبیب اللہ خٹک، ایڈیشنل سیکرٹری فاٹا ارباب عارف، دا وزیر اعظم ایڈیشنل سیکرٹری پواد حسین پواد او رستم شاہ محمد نا علاوہ نورو کومو مهمو حکومتی او استخباراتی چارواکو پا دے ملاقات کی گڑون اکڑو. او مولانا سمیع الحق دا دے ملاقات نور جزیات هم پڑا گنا کھڑل او په دې ګډ خبری کانفرنس کې د طالبانو د کمیټي غړو د خبريالانو د پښتنو د ځوابولو څخه هم مازیرت وکړو. تیر ماسخوتن په پیښور کې د طالبانو د کمیټي د غړو په ګډ خبری کانفرنس کې د طالبانو د کمیټي غړي پروفیسر ابراهیم د طالبانو د شورا د ځنی غړو سره د حکومتي کمیټي د لومړی ملاقات ډیر ګټور وبللو.
طالبان کی شورا اور حکومتی کمیٹی آمنے سامنے ایک دوسرے کے آئے ہیں، ایک دوسرے کی بات کو سنا ہے.
دی وای پلومړی ځل د طالبانو شورا او حکومتي کمیټي یو بل ته مخامخ شوې دي او د یو بل خبري اترې اورېدلې دي او دا به د اعتماد په بهاله کې ډېر ګټور ثابت شي. په دې ملاقات کې د مولانا سمیع الحق په مشرۍ زمونږ د کمیټي هم موجود و. د مشال ریډیو د سرچینو تر مخه تیر ورځ د طالبانو د شورا سره په دې ملاقات کې د طالبانو د شورا غړي اعظم طارق، قاری شکیل، مولوی زاکر او مولوی بشیر موجود و او د هغوی سره په دې ملاقات کې حکومتي کمیټې د اسلامي کالج د وایس چانسلر اجمل خان، د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د زوی شاباس تاثیر او د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د زوی علي حیدر گیلانی د خوشی کولو او د ډزبندۍ موده د یوې میاشت په ځای د نورې مودې لپاره د غزولو غوښتنه وکړه. تیر ورځ د حکومتي کمیټې غړي او د طالبانو د کمیټې غړي د هلیکاپټر د لارې د هنګو د ټل د سیمې پورې لاړل او بیا په گاډو کې د طالبانو د شورا سره د ملاقات لپاره یو نامعلومه ځای ته ورغلل. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
فارم پالیسی مجلې د افغان او پاکستانی طالبانو د یووالي په اړه مقاله خپره کړې چې لیکي که څه هم تاریخي طالبان پاکستان د پاکستان په ضد وسلوال عملیات کوي او افغان طالبان بیا د افغان حکومت په ضد وسلې راخستي، خو د دوی بنیادي نظریه یو ده. د دغه مقالې مهم ټکو اورېدو ته ساس پام راګرځوم. فارم پالیسی مجله لیکي که څه هم اوس مهال د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته طالبان د حکومتونو په ضد جګړه کوي، خو تر 2014 کال وروسته کېدای سي دغه افغان او پاکستاني طالبان لاس سره ورکړي او د یو هدف لپاره وجنګیږي. په تیرو نږدې وختونو کې په پاکستان کې یو شمېر افغان طالبان مشران ووژل شول. که څه هم هیڅ ډلې د دوی د وژنې پړه په غاړه نه ده اخیستې، خو د پاکستان په کوټه کې میشت افغان طالبان مشرتابه پر افغان حکومت د دې تور پورې کړې دي. مجله لیکي که یو خواته افغان طالب مشران په پاکستان کې اوسېږي او له دې ځای خپل جنګیالي افغانستان ته د جګړې لپاره لیږي، نو بلخوا پر افغانستان داسې تورونه دي چې د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره لاس یو کړی وو تر څو په پاکستان کې له دوی څخه کار واخلي. ځینې شنونکي خبرداری ورکوي چې کچیر افغانستان او پاکستان د خپلې خوښې طالبان ته پټنځایونه ورکوي او د یو بل په ضد کاروي، نو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته کېدای سي دا جګړه پراخه سي او آن تر یو حده د دواړو هیوادونو وسلوالې ملیشې پکې ښکېلې سي. بلخوا په مقاله کې راغلی چې د تحریک طالبان پاکستان غړو په افغانستان کې د افغان طالبانو سره اوژه په اوژه جګړه کړې او اوس هم لا محمد عمر خپل مشر ګڼي. دې ته په کتو سره دا امکان دی چې کچیر له افغانستانه نړیوال ځواکونه ووځي، نو افغان طالبان به په پاکستان کې پټنځایونو ته اړتیا ونه لري او افغانستان ته به ولاړ سي او له تحریک طالبان پاکستان سره به اتحاد وکړي. د طالبانو دغه دوه ډلې د خپل وسلو مخه یا خو د افغانستان پر لور کولای سي او یا د پاکستان پر لور. په داسې حال کې پر اسلام آباد مشترک برید به افغان طالبان ته موقع په لاس ورکړي چې د خپل پخواني بې باور ملګري په ضد اقدام وکړي. بلخوا به تحریک طالبان پاکستان هم د خپل دښمن اسلام آباد د ناکراری لپاره عملیات وکړي. مجلې بلخوا پر دې امکان هم بحث کړی دی چې دواړې ډلې به تر 2014 کال وروسته د افغان حکومت په ضد وسلې راواخلي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز راپور خپور کړی چې د افغان طالبانو مشر ملا محمد عمر تحریک طالبان پاکستان ته ویلي چې له اسلام آباد سره د سولې په اړه خبرې وکړي تر څو بیا راتلونکی کال له افغان طالبانو سره په ګډه د افغان حکومت په ضد وسلوال عملیات وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. تیر ورځ په پېښور کې د تاجرانو د کنونشن په نوم د خیبر پښتونخوا د سوداګرو او کاروباري ټولنې یوه لویه غونډه وسوه چې پکې د تاجرانو پر بېلابېلو ستونزو تفصیلي خبرې اترې وسوې. د غونډې په پای کې یوه اعلامیه هم جاري شوه چې له صوبایي حکومت غوښتنه پکې سوې وه چې د تاجرانو حفاظت د باوري وګرځول سي او د دوی امنیتي ستونزې دې هوارې کړل سي. نور حال له پېښوره غلام غوث راکوي.
په دې غونډه کې د تاجرانو او کاروباریانو د ستونزو په اړه د تفصیلي بحث وروسته یوه اعلامیه جاری کړې شوه چې تر مخه یې په صوبه کې کاروبار او تجارت ته تر ټولو لویه ستونزه د امنیت ستونزه ګڼل شوې ده او د ترګرۍ او قلنګ اغیستلو د وجې د صوبې نه د سرمایه‌دارو خلکو د وتلو په ستونزه باندې هم اندېښنې څرګندې شوې دي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس صدر زهید الله شینواری مشال ریډیو ته وویل
څنګه د صوبې ټولو نه غټه مسله ده امن او امان مسله. امن او امان په وجه او د بم دماکو په وجه او دلته چې کومه غوا بره تاوان او د خلکو ته پرچې د بته مافیا ملاویږي دې په وجه مونږ کمیونټي ډېره پریشانه ده. زوم کاروباري خلک ډېر پریشانه دي. خی په وجه زوم کاروباري خلک دې نه شفت کیږي نور صوبو ته روان دي. 50% خلک لاړه ته صوبره پور اسلام آباد چې د پیښور خلکو نه ډک دي لاهور ته ډک دي. دا خلک خو خوشاله نه نه دي. دا ټول خلک د مجبورۍ نه دي. زمونږ حکومت ته یو مین جوائنټ ډیکلریشن کې په مشترکه اعلامیه کې یو دا خبره یو دا درخواست وکړه مهرباني وکړئ چې موږ ته تحفظ ورکړئ. که تاسو موږ ته تحفظ نشئ ورکولای نو بیا تاسو د حکومت کولو څخه حکم نشته. بیا تاسو موږ ته ټیکس اخستو څخه حکم نه لرئ.
خو د دې غونډې پر مهال مې چې کله د بلدیاتو د صوبایي وزیر عنایت الله نه پوښتنه وکړه چې د امن او امان د ستونزې د حل کولو لپاره صوبایي حکومت څه ګامونه پورته کوي نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال په دې منطقه کې یو نړیوال جنگ روان دی او د امنیت مسلې ته یوازې د صوبې په تناظر کې نه دی کتل پکار.
امن او امان د دې صوبې د ټولو نه غټه مسله ده. د دې صوبې نه د ملک د ټولو نه غټه مسله ده. امن او امان مسله دا سه چې عقیده ته پایت ولې شي کې نشي کتلې. د دې خطه کې چې کوم صورت حال له بدلتا یو عالمی جنگ شروع ده د دې په حالت نظر کې امن او امان د صورت حال څخه ګمبیر صورت حال نه دا صحیح ده. پروینشل ګورنمنت ذمہ داری ده. څنګه ته خبرو کو صوبایي حکومت خپل ذمہواري پوره کوي. پولیس ستنتن کړی دي. پولیس ستنتن هغانی دي چې کړی دي. پولیس تعداد زیات
د دې پروګرام لپاره د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته هم بلنه ورکړې شوې و خو هغه په دې غونډه کې ګډون ونه کړ او د هغه په ځای په دې غونډه کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله او د سیحت صوبایي وزیر شوکت یوسفزی ګډون وکړ او تاجرانو په دې لړ کې په وزیر اعلی پرویز خټک ډېری سختي نیوکې وکړې.
ملک نیاز زمانوم د انډستری سټیټ اسوسییشن پرزیدنټ ما نن چیف منسٹر دې پروګرام لرانغه هغه ته د عزت نصیب نو کاغذ دې پروګرام راغله و نو ډېر لو عزت به شوی په دې مسایلو به ځانم پوي کړو خو چونکه دا هغه د عزت نصیب نو او د ټرو ریپرزنټیشن باډي چې کوم و دا غي سره دا یو الحاق یا تعاون نه غوښتل نو دې د وجه نه هغه خلکو ترانغه.
13 ورځ د پیښور په یو مقامی هوټل کې په لومړی ځل د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس د سوري لاندې د تاجرانو د کنوینشن په نوم یو لویه غونډه ترسره شوه چې په کې د صوبې د ټولو ضلعونه د تاجرانو او کاروباریانو استازو ګډون وکړو. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
بلخوا په پېښور نشتر حال کې بیا بیگانه وخت د وزیرستان بلډ ډونېشن او تلسیمیا سنټر یا د وین ورکولو د مرکز د وزیرستاني زده کوونکو د تنظیم یو غونډه وسوه چې پکې د قبایلي ایجنسی د ژوند له بیلابیلو څانګو سره تعلق لرونکو او زده کوونکو ګډون کړی و. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا وزیرستان بلډ ډونېشن او تلسیمیا مرکز په نوم جوړ شوی د دغه تنظیم مشرانو وینا ده چې نه خو په قبایلي سیمه کې داسې یو ځای شته چې ناروغو ته د وینې د ضرورت په وخت وینه ورکړي او نه د قبایلو خلک چې دلته پېښور ته یا نورو سیمو ته لاړ شي نو په اسانه ورته وینه ملاویږي نو ځکه دوی دا تنظیم په پېښور کې جوړ کړو. د دغه تنظیم مشر اسم داوړ په دې باب له مشال لیډو ته وایي
وزیرستان چې کوم دا ټول ایجنسۍ پټه اکثر په مشکل دور شي دي او بیا دې میشت کې مو د وزیرستان خور خلک دي نو د د وزیرستان خلک ډېر په مشکلات سره دی. هغه جنا میش په پېښور شه د کوم سټوډنټس د سټوډنټس سوسایټي دو یو داس نه منه سوچ میش رولول چې یاره میش د دلته پېښور شي د خپل علاقې ته کم اس کم د تعلیم سره سره د جس پیدا ورسوي په دې شو سر جی می سره ډاکټر صاحب باندې د مختلفې هسپتالې ولا ولې پټ ټیکنیشن می دو نصر په هرول باندې می سیټ اپ تا او د می سره د اکر یونیورسيټي ولا پریزیدنت او داس د نړۍ یونیورسيټي ولا ډېر فلیپ شي.
هم دغه تنظیم یو بل غړي فضل رحیم وای چې پېښور نه پس په دوی پراتون کې می کې په میرلی او بیا په میرانشاه کې هم د دغه بلډ بانک پرانسته وکړي چې د وزیرستان خلکو ته هم په خپل ایجنسی کې دغه اسانتیا ملو شي.
د دې ډیر زیات ضرورت دی. فرست انشالله انیشیټیو میز په پېښور کې اخستی دی او زمونږ د دې سنټر باندې نور برانچونه هم جوړیږي. د دې برانچ فرست مونږ په اپریل کې انشالله افتتاح کوو. په میرلی کې باید یو برانچ وي. بیا به د هغې سره سره مونږ د دې یو برانچ په میرانشاه کې هم جوړو. د دې ډیر زیات ضرورت دی ځکه چې زمونږ د میرلی تحصیل هیډکوارټر اسپتال دی په کې بلډ بینک نشته په میرانشاه شهم دا فیسیلیټیز نشته چې هغه کې یو مریض ته د وینې ضرورت شي نو هغه غریبانان در بدر ټکرې خوري چې کله د میر مریضان پېښور ته راشي نو څوک یې په یوه لګي څوک یې په بله لګي.
یو بل زده کوونکي همایون وزیر وایي چې د دوی د پروګرام مقصد ټولو قبایلو چاته چې د وینې د کمی ستونزه وي وینه ویریا ورکړي او د دې پروګرام د لاندې به نه یوازې د وزیرستان بلکې د ټولو قبایلي ایجنسۍ ضرورتمندو ته وینه ورکول کیږي.
دغه پروګرام زمونږ د وزیرستان بلډ ڈونیشن فاؤنڈیشن په حواله سره دی چې د دې پروګرام په توسط سره مونږ د شمالي وزیرستان او د جنوبي وزیرستان او بیا د هغې نه پس ټوټل فاټا چې څومره ده څومره ایجنسۍ دي قبایلي خلک دي هغو بیمارانو ته چې پېښور ته راشي دلته کې دوی ته د وینو تکلیف وي چې کله دوی ته د وینو ضرورت شي نو دوی در په در ګرځي خو دوی ته وینه نه ملاویږي. نو د دې پروګرام په توسط سره زمونږ کوشش دغه دی چې مونږ خپلو وزیرستانیانو وروڼو ته او ټولو قبایلي وروڼو ته وینه چې کوم ده ټایم په ټایم ور ورسو او د دې چې کوم دغه مسله ده دغه مونږ د یو حده پورې حل کړو.
یاد دیوی چې په دې موقع باندې دغه پروګرام کې برخه اخیستونکي د قبایلي ایجنسۍ سره تعلق لرونکو وکیلانو استادانو ډاکټرانو او سیاسي مشرانو د دغه تنظیم لپاره د فنډونو یا پنګو اعلانونه هم وکړل. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مومند ایجنسی هغه ولس چې له افغانستان به د دوکانداری لپاره سامانونه راوړل وای چې شپږ کلونه وړاندې د مومند ایجنسی او افغانستان ترمنځ د نواب پاس او منځري چینې لارې بندې سوي چې د دوی کاروبار ډیر زیات اغیزمن کړی دی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دغه لارې بیا پرانیستل شي تر څو دوی په اقتصادي توګه پر پښو ودرېږي. په دې اړه نور حال سیمې د مشال راډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
په محمود ایجنسۍ کې د طالب وسلوالو د شتون او د هغوی په ضد عسکري اپریشن نه وروسته د افغانستان هغه لارې چې په محمود ایجنسۍ تیرې شوې وې بند شوې چې ولسوای د هغوی کاروبارونه هم ډیر زیات خراب کړل. ځای روزګاریان وای چې اول هغوی د افغانستان نه بهر ملکي سامانونه راوړل چې به ورته ارزانه هم ملاوېدل ولې دا سات هغه سامانونه ناراضي.
زما جی اکرم شاه نوم دی او د پګول کال اوسیدونکی مده غل نه یم. روزګار ما د 2001 نه شروع کړی د تیلو کاروبار کوم. پېټرول ډیزل خاورو تیل موبلین پر سره سپیر پاټم بس اوس وخت کې زمونږ کاروبار ډېر هم خراب دی او د افغانستان لارې چې آزاد دي زمونږ کاروبار د سیو چې مونږ به 2-3 لاټ سنه مال داسې تیل مرا غوښتل پېټرول ارزان ریټ سره راته کړم نو بس اوس دا لارې بندې شو. زمونږ کاروبار ډېر بور حالات دی. دا غي په نسبت زمونږ دوکانداری تقریبا 50,000 نه 10,000 تر اړیو دی.
ارباب خان نومې یو بل دوکاندار چې په غلنۍ بازار کې روزګار کوي ورنمو پوښتل چې تاسو به کوم کوم شیان د افغانستان نه محمود ایجنسۍ په لار نږدې راوړل.
دا غي کې صابون او شیمپان او تورچ او نور داسې سامان او کریم او ډېر سامان چې هغه وسنه راځي هغه موږ د پېښور نه راوړو. هغه لارې بندې ټول دلته موږ ته ګران ملاوي دلته پارزان ریټ موږ ته ملاوي. نو مخکې خو به تقریبا 15-20,000 روپۍ دوکان داری کې دا وس 15,000 کېږي 14,000 کېږي. نو مخ
یو بل مشر چې د نسوارو کاروبار کوي وای چې د نواپاس او د منځري چینې د لارو د بندښت ورستو د هغوی کاروبار بيخي په نمایي شوه دي.
موږ به بر افغانستان جلال آباد ته لګل نسوار جلال آباد ته بلی جنه بنسونه براتل په خبر نو دي جنه بډارې کړل جلال آباد په 2,000-3,000 به ولل روزانه.
نو څه خلک نه راځي
نه کوم لري خلک لار بند ده کنه کلار کلاو شو نو به بس موږ روزګارونه الله پخ ټیک کی او خلک دې روزګارونه نشته ولهم د سوره دوره د ګرانيږي.
ولی سوره زې وړاندې خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو گورنر انجینیر شوکت الله خان ویلیو چې ګنی هغوی د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د محمود ایجنسۍ د لارې د خلاصون لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. نو په دغه هلو ځلو د محمود ایجنسۍ انتظامیه تر کومه حده پورې کار روان کړی د خوایزای بایزای سب ډیویژن اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ زیشان عبدالله محسود وویل.
جی بالکل مونږ ته غوښ شوی دا په دې باندې مونږه ګراوند ورک هم کړی دی او بس انشاءالله په ډېر زر به دا لار کلوز شي. په دې چې مشران ټول دا غواړي چې دا لار د خلکو د روزګار د پر
خو دولت غوښتنه وه چې باید د روزګار لپاره دی د نواپاس او منځري چینې لارې پرانستل شي چې د هغوی کاروبار یو وار بیا شروع شي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
د خیبر ایجنسی د لوړ سیمې خبریالان شکایت کوي چې د حکومت اعلانونو باوجود د دوی لپاره د پریس کلب ودانۍ جوړه نه کړل سوه. دوی وایي چې پولیټیکل چارواکي نه غواړي چې دلته پریس کلب جوړ شي او خلک په اسانه باندې خپلې ستونزې چارواکو ته ورسوي او د خپلو رایو اظهار وکړي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په لوړګي کې د ژر تر ژره د پریس کلب ودانۍ جوړه کړل سي. په دې هکله له سیمې د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری راپور کوي.
د خیبر ایجنسۍ د لوړګي سیمې صحافیان وایي چې دوی د پریس کلب د ودانۍ د نشتوالي له امله د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. په دې هکله د لوړګي پریس کلب جنرال سیکرټري شاهد پریدای مشال ریډیو ته وایي.
یو خو موږ د روډ په غاړه باندې اوسېږو نو په دا وجه باندې دلته شور ډېر زیات دی بل ګرد ډېر زیات دی. د کومه د لنډي کوتل پولیټیکل انتظامیه چې هغه بالکل دلچسپي پکې نه اخلي نو دغه نه دا پته موږ ته لګي چې یاره دوه
وغوړي چې دلته پریس کلب جوړ شي. او د لوړګي سیمې یو بل صحافي نصیب شاه هم دغه غوښتنه وکړه او وی ویل
تیرو دریو گورنرانو د لنډیکوتل صحافیانو لپاره د بلډینګ اعلان کړی دی، خو دا ډیره د افسوس خبره ده چې اوسه پورې دا عملی نه کړی شو.
د لوړګي پریس کلب د ودانۍ د ستونزو په حق له مشکله په خیبر هاوس پیښور کې د خیبر جنسي د ترقیاتي کارونو ذمہوار اډیشنل پولیټیکل ایجنټ غلام حبیب سره رابطه وکړه. نو دوی وویل د خیبر جنسی د لوړګي سیمې صحافیان وای چې حکومت له پکار دی چې دوی د پاره زر تر زره د پریس کلب یو ودانی جوړ کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورېده. پاکستان ایجوکیشن اټلس په نامه راپور ښیي چې په دغه هیواد کې اوس هم څه کم نیمایي خلک لیک لوست نسي کولای. دغه راپور چې د 2013 کال د تعلیمي شمیرونو په اړه دی، دا هم پکې راغلی چې د هیواد 2% ماشومان اوس هم له سکولونو بهر دي. دا چې په پاکستان کې د جنوبي ایشیا د نورو هیوادونو په پرتله د لوست شرحه ولې دومره ټیټه ده او د دې د جګوالي لپاره حکومت څه اقدامات کوي، دغه راپور واوري. د تعلیم او پلوړ زده کړو کې د روزنې او معیار لپاره د پاکستان وزیر مملکت بلیغ الرحمن د تیرې سیشن به پورس په پاکستان کې په 2013 کال کې د تعلیم د شمیرنې په اړه د راپور پرانیسته وکړه. د پاکستان ایجوکیشن اټلس په نامه دغه راپور د ملګرو ملتونو د خوراک له نړیوالې ادارې سره په ګډ جوړ شوی دی. د راپور له مخې په پاکستان کې د تعلیم شرحه 85% ده چې د جنوبي ایشیا د ګاونډیو هیوادونو په پرتله ډیره ټیټه ده. د راپور له مخې اوس هم د پاکستان 2.5% ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه تر 9 کلونو پورې دي له سکولونو بهر دي. د پاکستان د پرمختللو ښارونو په پرتله په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د تعلیم شرحه تر دې هم ټیټه ده. په فاټا سیکریټریټ کې د تعلیم د څانګې مشر هاشم خان وایي چې د پاکستان د نور شهرونو په پرتله په قبایلي سیمو کې د لوست شرحه یوازې 40% ده، خو دوی هڅه کوي چې دا زیاته کړي.
چې کوم سکولونه وران دي هغه مونږه دوباره جوړو کنه، دا ټولې خبرې الګلی مونږه روانې کړې دي. مونږه چې کوم ځان د بار هدف یې کوي کنه په 2016 پورې، دا مونږ دا به کم از کم مونږه 20% تر وګورو کنه په 2-3 کال کې.
کایو خو په قبایلی سیمو کې د نام نه حالات لکبل تعلیم اغیزمن سوی، نو بلخ په خیبر پښتونخوا کې هم په لسګونه سکولونه وران سوی دي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر محمد عتیف خان وای د بیلابیل شمیرو لمخې په صوبا کې د لوست شرحه 55% ده. نو موري مشال رادیو ته وویل چې د اوس لپاره د لوست د شرحه زیاتولو پر ځای دوی د تعلیم معیار ته پاملرنه کوي. نو موري وویل چې د نو سکولونو د جوړولو ترڅنګ د وران سوی سکولونو په جوړولو هم لاس پوري کړی دي.
یو د دلې چې کوم غکلو، یو سیلاب چې کوم خراب کړی او درې دهشتګردې نه، نو په درې وانه باندې کار روان دی. هغه تقریبا څه چې کوم ریبیلډینګ په کار دی، هغه د 2000 سیوا سکول نه دی. نو په یو ځای نشي کېدی، مطلب په یو سکول مته څه پتا چې دا څونه ګراني ده. نو په یو سکول باندې یو کروڑ سوا کروڑ روپۍ لګي، نو هغه کوم 2000 سکول نه جوړو، نو هغه خو په اربون نه په کاربون روپۍ په کار دی.
د پاکستان په شاته پات او کلیوال سیمو کې د لوست شرحه د شاري سیمو په پرتله ټیټه ده. دا چې په څه ډول حکومت کولای شي چې دغه شرحه جګه کړي او تعلیم عام کړي. په کوټه کې د بلوچستان د حکومتي نصابي کتابونو د ادارې په خوانی مشر پروفیسر منیر احمد خان کاکړ وایي چې د واحد تعلیمي نظام پر راوستلو او د حکومت لخوا د تعلیم زیاتولو د جدي ګام په اخیستلو سره حالات مثبت لوري ته تلای شي.
بس سیاسي فیصله ده کنه، که چیرې یو ملک دا فیصله وکړي چې زما تعلیم زما ترجیح ده، زما پرایورټي ده او تعلیم ته زه سبقت ورکوم، هغه ملکونه هلته لیټریسي ریشو یا تعلیم چې دی د هغه حاصل په دا اوس زمانه کې په دا اوس دور کې دا څه ګرانه خبره نه ده. پاکستان وغوښته چې اټم بم جوړ کړي، اټم بم یې جوړ کړي. خبره دا ده دلته دوه پاکستان دي، یو د ایلیټ پاکستان دی، یو د غریبانو پاکستان. د ایلیټ په پاکستان کې د هغو خپل تعلیم دی، د هغو خپل تعلیمي ادارې دي، د هغو خپل کریکولم دی، توفیر دی. د غریبانو سکولونه دي، په هغو کې ټیچر نشته. که ټیچر وي هغه بیا دغه اهل نه وي چې هغه ټیچر شي. یو سهولت نشته، اوبه نشته، بلډینګز نشته، د بندې ناستې.
که څه هم په پاکستان کې حکومت له ډیر مودې راهیسې دا کوي چې د لوست شرحه به تر کافي اندازې لوړوي، خو بیا هم بریالی سوی نه دی. دا وخت د جنوبي ایشیا په هیواد سریلانکا کې د لوست شرحه څه باندې 2.5%، په هند کې څه باندې 4.5% او په بنګلاديش کې څه باندې 8% ده.
دا مشال ریډیو ده.
د سهار لسنیمې بجې سوي دي. نجیب امیر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان د حکومت لخوا ټاکل شو استازو پرون په ناصرګنځای کې د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره وکتل. له دې ملاقات وروسته د طالبانو د مذاکراتي ډلې مشرانو پروفیسر ابراهیم او مولانا سمیع الحق ویل خبرې ګټورې وي او دا ډول بله لیدنه به هم زر ترسره شي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د ایران ولسمشر حسن روحانی ته ډاډ ورکړی چې حکومت باید د تختول شو ایرانی سرحدي ځواکونو د خوندي خوشي کولو لپاره اقدامات وکړي. د تیر اتوار په ورځ د جیش ولادل په نوم یوې وسله والې ډلې د 5 ایرانی سرتیرو د تختولو او له منځ نه د یو د وژلو ادعا کړې وه. افغان ولسمشر حامد کرزی او د ترکمنستان مرستیال وزیر اعظم رشید مرادوف هیله ښکاره کوي چې د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ به د اورګاډي کرخه زر تیره شي او دغه کرخه به اروپا ته هم وغځیږي. په افغانستان کې د نوروز په نړیوال جشن کې د ګډون کولو لپاره د سیمې او نړۍ مشران کابل ته روان دي. تمه کیږي چې تاجکستان، ایران، قزاقستان او د پاکستان ولسمشران او د 11 هیوادونو حکومتي پلاوی به په دې جشن کې ګډون وکړي. په مصر کې فیلډ مارشل عبدالفتاح السیسی د هیواد د دفاع وزیر او د سرلخکر په توګه له خپلې دندې استعفا ورکړه او اعلان وکړ چې هغه به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه اخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما روسیا په دې ملامت کړه چې په کرایمیا کې د ځواک ناوړه استعمال کړی خو دوی په دې سیمه د تسلط او د روسیې سره د ساړه جنگ د پیلولو هوډ نه لري. د عراق وزیر اعظم نوری المالکی خبرداری ورکړی چې د ملک د انتخاباتي کمیسیون استعفا د اپریل په پای کې ترسره کیدونکو انتخابات ځنډولی شي. نوموړی ویل په انتخاباتو کې ځنډ باندې یوازې د انتخاباتو لپاره بلکې د ټول ملک لپاره یو ضربه وي.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې نجیب امیر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې دا چې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان په ورځپاڼې کې د اداریو مهم ټکي راخستي او څرا پورې پرې جوړ کړی دی. راځي چورته غوړس.
نن ایکسپریس روس پانه خپل اداریه کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي نړیوال رورولي دي د پرامن جوهري پروګرام په معاملې کې د پاکستان پوره پوره مرسته وکړي او له پاکستان سره دي د پرخ سلوک ختم کړي شي ځکه چې د تورغم د لارې نیټو سپلای بحال کړي شوی ده او د غرنګ با دوی له افغانستان نه د ناتو پوزونو وته کې هم خپل ونده تر سره کوي. د اداري په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف په هالند کې د جرمن چانسلر سره ملاقات کې دا هم ویلي دي چې خوشحال او امنناک افغانستان د پاکستان په مفادو کې دی او د افغانستان امنیت لپاره به پاکستان تل خپل کردار تر سره کوي. اداریه زیاتوي چې د دې حقیقت نه هیڅکله انکار نشي کېدی چې پر امن جوهري پروګرام د پاکستان په شمول د هر طریقې پذیر ملک حق دی. نو باید چې ټول نړۍ د پاکستان دې لړکی مرسته وکړي. بل پلو جنگ ورسپانا خپل اداریه کې وایي چې په کومه ټولنه کې قانون صرف د کمزورو خلکو لپاره وي هغه قانون خپل بقا بایلي او په کومه معاشره کې چې قانون د لوی وړو کې لپاره یو رنگ وي هغه قانونو ترقی کوي. اداریه وړاندې لیکي چې پاکستان کې هم د سمودی رهسي طاقتوري طبقې د قانون نه بالا تر دي او د نظریه ضرورت ایجاد تر مخه هر طاقتوره طبقه د قانون خلاف ورزي کوي. د ادارې په وینا چې د دې حقیقت تازه ثبوت بلوچستان کې د بشري حقوقو خلاف ورزی دا خو پدی خلاف ورزی باندې تر اوسه چا هم غږ نشو پورته کولې او د غرنګ په ټول پاکستان کې دخل کو د لادرک کېدلو سلسله شروع شوه. خو اوس چې سپریم کورټ حکم ورکړو چې د لادرکې معاملې کې څوک هم ککړ وي د هغه خلاف ته مقدمه درج کړي شي چې پکې د دوه پوزي افسرانو خلاف مقدمه درج شوه. اداریا اخیر کې لیکي دا پډاګه د قانون ګټه ده او حقیقت کې دا مقدمه یوازې د دوه پوزي افسرانو پر ضد نه ده بلکې د هغه نظام پر ضد ده چې لډیر مدیره سي د خفیا ایجنسیانو للاسا پاکستانیان ورکیدل. نو باید چې د لړکی عدالتونه هم دغه شان دا سلسله جاری وساتي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈی پی خبری اجانس د پاکستان د حکومت د استازو او وسلوالو طالبانو د سیاسي شورا ترمنز نیغ په نیغه د مذاکرات په اړه مقاله خبره کړې ده. بلخوا انډیپندنت رسپان لیکلی چې په افغانستان کې د مرستندوی ادارو په کارونو کې ډیر زیات کمی راغلی دی. د دوه مقالو غټکی به ګلایز درته واوروي.
د جرمنی ڈی پی ای خبر ایجنس د چارواکو په حواله لیکي چې د پاکستان حکومت لخوا د امن مذاکراتو استازي له طالب مشرانو سره نیغ په نیغه مذاکرات کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امن بهیر شروع کېدو وروسته دا لومړی نیغ په نیغه ملاقات دی. خبر ایجنس د طالبانو لخوا ټاکل شوی کمیټې استازي پروفیسر ابراهیم په حواله لیکي چې دغه ملاقات د غیر رسمي خبرو تر وروسته ترسره کیږي چې مقصد یې د یوې لسیزې جګړې ته د پای ټکی ایښودل دي. د پروفیسر ابراهیم په خبره د حکومت څلور کسیزه کمیټې استازي په شمالي وزیرستان کې له طالبانو سیاسي شورا سره ملاقات کوي. خبر ایجنس کې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جګړې ختمولو لپاره د خبرو اترو بهیر داسې اندېښنې راپورته کړي چې دې کار سره به القاعده شبکې سره تعلق لرونکي سخت دریځ اسلامي وسلوالې ډلې بیا راغونډې شي، او دا په داسې حال کې ده چې روان کال تر پایه له افغانستان بهرني ځواکونه وځي. بلخوا له برتانی خبریدونکو انډیپندنت ورځپاڼې په یوه مقاله کې لیکي چې د 2011 او 2013 کال ترمنځ افغانستان سره د بهرنیو مرستو کې 30% کمی راغلی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پلان تر مخه دا په 50 کې یوه برخه ده چې د هیواد ته ورکول کیږي. ورځپاڼې کې چې په افغانستان کې د خیر خیګړې حالت ډېر کړکیچن دي. په دې هیواد کې 1 میلیون ماشومان له خوراک د کمی سره مخامخ دي. تر 45% جنکۍ سکولونو ته نږدې او 6 لک او 10 زره خلک په خپل کور کې بې کوره شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې د مرستندویو ادارو ستړیوالی او امنیتي حالاتو له کبله بجټ کې ډېر زیات کمی دی، او داسې نظرونه هم رامنځته کیږي چې د خلکو زړونو ګټلو لپاره مرستندویو کارونه ودرول شي. ورځپاڼه زیاتوي چې د درغلۍ او د پروژو په سمه توګه نه چلول هم نړیوال مرستندویو ادارې په شا کړي دي. د شفافیت نړیوال ادارې په لیست کې چې کوم درې هیوادونه په درغلیو زیات ککړ ګرځول شوي دي، په هغې کې یو افغانستان هم دی.
ګلیازو چې د سیمې په اړه په نړیوالو ورځپاڼو کې د خپرسو مقالو حال درکوي. پروجیکټ سنډیکیټ نومي ادارې پر خپله ویبپاڼه یو مقاله خپره کړې ده چې پکې د پاکستان او سعودي عرب د اړیکو جاج اخیستل شوی دی. مقاله لیکي د امریکا لخوا د سعودي عرب له پامه غورځول دغه هیواد مجبوره کړی چې له پوځي پلوه پر پاکستان تکیه وکړي. نور تفصیل عبدالحکا کړه ورو.
پروجیکټ سنډیکیټ نومې ادارې په خپله ویبپاڼه د لیکوالي می یمانی مقاله خپره کړې ده. نوموړي تر دې وړاندې د اسلام د زانګو نومې کتاب هم لیکلی دی. د دې په وینا سعودي عرب پر امریکا بې اعتباره سوی. نو لیکواله پوښتنه راپورته کوي، په داسې حال کې چې اوس سعودي عرب پر امریکا نوره تکیه نشي کولای، نو بیا د فوجي ځواک د ترلاسه کولو لپاره کوم لوري ته کتلای شي؟ د لیکوالي ځواب دا دی، پاکستان هغه هیواد دی چې سعودي عرب ورزخه تمه لري. می یمانی بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو خبره کوي او وایي تر دې وړاندې هم پاکستان په فوجي برخه کې تل د سعودي عرب خدمت کړی دی. لیکوال می یمانی پوښتنه راپورته کوي چې سعودي عرب ولې پاکستان ته مخ ګرځولی دی او دا کار اوس ولې کوي. لیکوال وایي سعودي عرب د ایران او ترکیه په څیر پاکستان هم د منځني ختیځ یو پیاوړی طاقت ګڼي. له ایران او ترکیه سره د سعودي عرب مذهبي او تاریخي اختلافات دي، خو له پاکستان سره داسې هیڅ ډول اختلاف نشته. د لیکوال په خبره دا شان سعودي عرب د پاکستان په جوهري پروګرام کې هم سرمایه‌کاري کړې ده او تمه لري چې د ضرورت پر وخت به له دې ګټه پورته کړي. لیکوال پر مخ لیکي له دې پرته سعودي عرب دا پلان هم لري چې پاکستان د خلیج همکاري سازمان د کډ فوجي ځواک لپاره د ملا د تیر په توګه استعمال کړي. د لیکوال په خبره کې چرته سعودي له جدي خطره په تیره بیا له ایران سره په شخړه کې شکیل سي، نو پاکستان به د هیواد ته د تحفظ ورکولو وړاندیز وکړي. خو دلته لیکواله می یمانی پوښتنه راپورته کوي چې آیا په رښتیا هم پاکستان په تیره بیا له ایران سره د جګړې پر وخت د سعودي عرب امنیت پیاوړی کولای سي او که څنګه. په جواب کې لیکواله وایي په پاکستان کې کورنۍ ترګري دغه هیواد ډیر ضعیف کړی دی. په داسې حال کې د دې هیواد فوج نه یوازې د داخلي امن او امان په ساتلو کې بلکې له هند سره جګړې ته تیاری نه نیسي، نو د سعودي عرب په دفاع کې د شکیلتیا صلاحیت نه لري. د دې ترڅنګ که چرته پاکستان د فرقیزه جګړې په لړ کې د سعودي عرب ملاتړ وکړي، نو د دې هیواد په فوج کې موجودو شهګانو کې به ناارامي راپیدا شي. نو د لیکوال په خبره له پاکستان سره د نږدو پوځي اړیکو ستراتیژیک اهمیت تر سوال لاندې دی، نو په داسې حالاتو کې د سعودي عرب لپاره لاره ډیره تنګه ده. د دې په وینا د قطر له لوري له اخوان المسلمین سره د ملګرتیا وروسته د دې هیواد د خلیج له همکاري سازمان وتل او دا شان د عمان په خپل خوښه سازمان پرېښودل او له دې سره سره د سعودي عرب له امریکا سره مخ په زیاتېدونکې ژورې بې باورۍ په دې هیواد کې د یوازیتوب ویره زیاته کړې ده. لیکواله می یمانی په پای کې لیکي، په داسې حال کې چې پاکستان د خپل وجود له جدي خطر سره مخامخ دی، څنګه د یو بل چا شملګري جوړېدلای سي؟ خو د دې هر څه سربېره د لیکوالې په خبره سعودي عرب اوس په یو داسې حالت کې دی چې له دې بغیر بله لاره هم نه لري.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د امریکا ولسمشر په برسلز کې په خپل وینا کې د اوکراین د کرایمیا مسله یاد کړه چې روس له خپل خاورې سره یو ځای کړی دی. اوباما په دې برخه کې روس ته خبرداری ورکړ، خو یې ویل چې دا د بلې سړې جګړې د پیلېدو معنا نه لري. د اوباما د څرګندونو جزئیات په د احمد شیبر څخه واورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اروپا د سفر اساسي وینا وکړه او روسیا یې وغندله چې په اوکراین کې له بیرحمه ځواک څخه کار اخیستی دی. اوباما ژمنه وکړه چې د وخت له تیرېدو سره به د امریکا او اروپا متحد بریالی شي. اوباما د اروپا د یووالي خبره یاده کړه چې له نړیوالې دوهمې جګړې او بیا له سړې جګړې راوروسته سره یو موټی پاتې شوه. ده وویل چې مخالفو نظریو یو ځل بیا دلته شخړو ته لاره هواره کړه.
زه
نن دلته راغلی یم او ټینګار کوم چې موږ باید کله هم د دغه پرمختګ دایمي ضمانت ونه کړو چې په اروپا کې شوی او د نړۍ چارچاپیره شوی دی، ځکه چې د نظریو اختلاف دغه ستاسو د نسل په وخت دوام لري او دا هغه څه دي چې نن په اوکراین کې څرګند شوي دي. اوباما زیاته کړه چې په اوکراین کې د روسیې کارونه د ټولې نړۍ لپاره د امتحان یوه شیبه ده. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې متحد ایالاتونه او اروپا دا دلچسپي نه لري چې د اوکراین واک ورسره وي. اوباما بیا دا نظریه رد کړه چې په کریمیا کې د روسیې له هلو ځلو سره بله سړه جګړه پیل شوې ده. دا بله سړه جګړه نه ده چې موږ پکې داخلي شو. د شوروي اتحاد برعکس روسیا د ملتونو د کومې ډلې مشي نه کوي او نه هم نړیواله نظریه لري. متحد ایالاتونه او ناټو له روسیې سره د کومې شخړې هڅه نه کوي. اوباما دا ومنله چې دا سلاره نشته چې روسیا له کریمیا وویستل شي، خو ده زیاته کړه چې تر څو متحد ایالاتونه او د هغه متحدان سره یو لاس وي د روسیې خلک به دا اعتراف وکړي چې دوی هغه امنیت، سوکالي او مقام نشي ترلاسه کولی چې هیله یې لري. د امریکا ولسمشر زیاته کړه کدی دا خبره هیره کړي چې څه په اوکراین کې پیښیږي نو دی به مسؤول وي. اوباما خبرداری ورکړ که چیرته روسیه په اوکراین کې نوره مداخله وکړي نو بندیزونو ته به پسې دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا دا خبرداری تکرار کړ که چیرته د روسیې مشران دغه اوسنی دریڅه دوام ورکړي نو موږ په ډاډ سره ورته ویلی شو چې دغه انزوا به یې پسې ژوره شي.
احمد شیبر چې په برسلز کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هوینا په اړه تاسو ته راپور درکوي چې نوموړي د کرایمیا د اوکراین د کرایمیا سیمې له روس سره د ځای کېدو په اړه کړی وي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
تاکي ته نو بروسین خلکو ته سیاسي شعور یې ورته ورکړي. د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت یې ورته ورکړ.
خان شید مران دا و چې له بولانه تر چتراله دا باچې یو شي پښتو دي وي.
ملنجان د پښتنو په درد باندې ډېر دردمند.
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري. د مشال رادیو ځانګړې اونیز خبرونه اتلان تاسو د رواني خبرونې په پای کې اوریدلای سي. اوس زو د افغانستان د پلازمینې کابل پر لور تمد چنن په کابل کې د نوروز نړیوال جشن پیل سي. په دې جشن کې د ګډون لپاره د افغانستان د یو شمیر ګاونډي هیوادونو پلاوی کابل ته رسیدلی دي او نور مشران بنن کابل ته ولاړ سي. د نوروز د نړیوال جشن په درشل کې په کابل کې افغان ولسمشر پرون له راغلو میلمنو سره وکتل. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال احمد شیبر درته وروي.
د افغانستان ولسمشر د تاجکستان له ولسمشر سره په کابل کې د تاجکستان، افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د تیرېدو مسله وڅېړله. حامد کرزی له امام علي رحمان سره پرون په دوه اړخیزو اقتصادي، تجارتي او امنیتي موضوعاتو خبرې وکړې. د تاجکستان ولسمشر هیله څرګنده کړه چې د افغانستان انتخابات بریالي ترسره شي څو د افغانستان برخلیک په خپل افغانان وټکي. د ولسمشر یا ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته څه باندې یوه اونۍ پاتې ده. امام علي رحمان څرګنده کړه چې د افغانستان امنیت له ټولې سیمې سره تړاو لري او تاجکستان به تر خپل وسه په دې برخه کې له کابل سره مرسته وکړي. د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو تر خبرو وروسته یو ګډه اعلامیه خپره کړه، خو د دې اعلامیې بشپړ جزئیات تر اوسه رسنیو ته نه دي خپره شوي. د ولسمشر حامد کرزی مرستیالې ویاندې عادل راز ازادي راډیو ته وویل چې د نوروز د نړیوال جشن تر څنګ به افغانستان یو لړ تړونونه د سیمې له هیوادو سره لاسلیک کړي.
مجالس مختلف با اینا خواهد داشت و قراردادهای یا تعهدنامه‌های یا تفاهم‌نامه‌هایی که بین این طرف مختلف انجام میشه هم در من تصدیق میشه.
د نوروز په جشن کې د ګډون لپاره د ترکمنستان د سر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف هم کابل ته رسیدلی. د پرون له حمید کرزی سره ولیدل او د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل د کرښې د تیرېدو مسله یې وڅېړله. د ترکمنستان د سردیازم برستیال او د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کې د ریل د کرښه تر اروپا پورې وغځي شي. تمه ده چې نن د ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، ایران، پاکستان، قرغزستان، آذربایجان، پاکستان، هند، ترکیه، قزاقستان او ارمنستان مشران په کابل کې د نوروز په نړیوال جشن کې برخه واخلي. په دې جشن کې به د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او یو شمېر نور بهرني میلمانه هم ګډون وکړي. ټاکل شوې ده چې د پاکستان او ایران ولسمشران او د نوروز په نړیوال جشن کې نور برخه اخیستونکي نن کابل ته ورسی شي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. پاکستان د ایرانی پولی د محافظ وژنه په سختو ټکو کې غندلې. دا ویل دي چې له ثبوتونو وروسته به پاکستان په دغه لړ کې عملیات وکړي. دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د دغه هیواد د بهرنی چارو د وزارت د څنګه له خوا په خبرسیو بیان کې ویل شوی ده. په دې اړه له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج زهیر نور حال راکوي.
پاکستان ویلی دی چې د دې د تحقیقاتو نه هیڅ داسې ثبوت نه دی ترلاسه شوی چې ګنې د ایران سرحدي محافظ پاکستان ته راوستل شوی یا هغوی د پاکستان په کومه برخه کې موجود دي. د تیر شروع په ماخام اسلام آباد کې د دفتر خارجه لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې پاکستان د ایرانی محافظ د وژنې په سختو ټکو کې غندنه کوي او دا چې کله ایرانی سرحدي محافظ وتښتول شو نو پاکستان د دوی د بازیابۍ لپاره پوره پوره مرسته کړې ده. او دې لړکی د پاکستان او ایران د مشترکه سرحدي کمیشن ترمنځ شوی غونډه کې د رابطو یو کمیټي هم جوړ کړی شو چې د دې کسانو د بازیابۍ لپاره به هلې ځلې کوي. بیان کې ویل شوی دی پاکستان حکومت د کوټلي او د بروسي وړ خفیا معلومات وروسته د هر قسمه کاروایی لپاره تیار دی او دا چې پاکستان له ایران سره غوره اړیکې غواړي او دې لړکی له ایران سره هر ممکن مرستې ترسره کول غواړي. له دې سربیره د ایران صدر ډاکټر حسن روحاني د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی دی چې پکې له پاکستان غوښتنه کړې ده چې د ایران محافظانو د بازیابۍ لپاره دي اقدامات وکړي شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
که پښتو وای مشال ریډیو ور
زموږ غلا مشال ریډیو خاوري. اوس هم د روان خبرونه په پای کې ستاسو پام د ځانګړي اونیس پروګرام اتلان پر لور راګرځوم. د مشال رادیو نننی اتلان خبرونه د امیر کرور په اړه ده. د پښتنو لیکوالانو په وینا نوموړی د پښتو ژبې لومړی معلوم شاعر دی. اتلان خبرونه درته بشیر ګوار جوړوي او تاسو یې هر پنځ شنبه یا زیارت او هر جمعه د مشال رادیو څخه اوریدلای شئ. دا تاسو او دا د ځانګړي اونیس خبرونه اتلان.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونې مینوالو، زه بشیر ګواخیم، مینا او سلامونه درته وایم. په نننې خبرونه کې درته د پښتو ژبې د لومړي معلوم شاعر امیر کرور په حق لډیر څلرو. امیر کرور د امیر فولاد سوری زوی و. لکه د پښتنو د نورو ډیرو تاریخي څیرو په شان د امیر کرور د زیږیدو کره تاریخ نه دی معلوم، خو تاریخ پوهان وایي چې هغه په کال 1304 هجری قمری یا 1255 میلادي کې د پخوانی غور په مندیش کې پاچا و. د افغانستان د علومو اکیډمۍ غړی حبیب الله رفیع پړوای
دای دی غور په مندیش کې دی غوري کورنۍ یو محلي پاچا او ورسره د پښتو د لومړني شاعر په توګه پیژندل شوی. په 1940 قمري کال کې دای په تخت کېناست او په 1945 کال کې مړ شو. او په همدغې دوره کې د خپله لومړنۍ حماسه چې د پښتو لومړنی شعری بولي دغه حماسه یې ویلې ده: زه یم زمری پر دې نړۍ له ما اتل نشته، په هند و سند و په تخار و په کابل نشته، بل په زابل نشته، له ما اتل نشته.
زیم زمرای پر دې نړۍ لما تل نستا، په هندو سندو پر تخار و پر کابل نستا، بل پر زابل نستا، لما تل نستا. غشی دمن می جبرشنا پر مرچمنو باندی، په ژوبل یونم یرغالم پر تشتیدونو باندې، په ماتیدونو باندې، لما اتل نستا، بل پر زابل نستا. زما د بریو پر خول تاویږي هسک پن منځو په ویاړ، د آس له سومې مځکه ریژ دي غرونه کاندم لتاړ، کړم ایوادونه اوجاړ، لما اتل نستا، بل پر زابل نستا. زما د تورې تر شپو لاندې د هرات و جروم، غرج و بامیان تخار بولی نرم زما په اودم، زه پیژندویم پروم، لما اتل نستا، بل پر زابل نستا. پر مروز ما غشی لونی ډاری د شن را څخه، د هری رود پر څنډو ځم تشتی پلن را څخه، رپی زړن را څخه، لما اتل نستا، بل پر زابل نستا. پلو وګړو لره لور پیرزوینه کوم، دوی په ډاډینه شبامم شی روزنه کوم، تل یې ودنه کوم، لما اتل نستا، بل په زابل نستا. پر لویو غرو مې وینا درومې نه په ځنډو پټال، نړۍ زما د نوم مې بولي پر دریڅ تا ایوال، لما اتل نستا، بل پر زابل نستا. زیم زمرای پر دی نړۍ لما اتل نستا، په هندو سندو پر تخار و پر کابل نستا، بل په زابل نستا، لما اتل نستا.
لیکوال او څېړونکی معصوم هوتک د امیر کروړ کورنۍ پاچاهۍ او داغه دور په حقله داسې وایي:
د افغانستان په غور کې له قدیمه څخه یوه طایفه اوسېدله چې د عربي مورخینو د اسلامي دورې په د اوایلو کې دغې طایفې ته د زور یا زوري نوم ورکړی و. او دا د غور غرونو ته چې و عربي تاریخ لیکونکو جبل الزور وایي. دا سیمې چې وې دا د عبدالرحمن بن سمره لشکرو په 10 هجري قمري کې کلابندې کړلې، او د دغه زور له اوسیدونکو سره یې سوله وکړله. نو بیا په دا وروستیو کتابو کې چې عربي مورخینو هم د دې طایفې نوم لیکلی دی، دغه زور یې د سور یا سوري په شکل باندې را اړولی دی، چې دا د سوریانو او لوجانو لوی ټبرونه چې دي، دا د همدې قوم شاخونه دي. نو دا د غور په زوریانو یا په سوریانو کې ملک شمسب بین خرنګ دا ډیر مشهور سړی تیر سوی دی. په تاریخو کې راوړی دی چې دغه د ملک شمسب یو زوی و، امیر پولاد نومېدی. نو د پټې خزانې د روایت له مخې څخه د دغه امیر پولاد یو زوی و چې دا امیر کرور نومېدی، او ده هم په غور کې پاچاهي کوله، او د ده د پاچاهي زمانه یې د 1090 هجري قمري په حدودو کې راوړې ده.
ځینې لیکوالانو لیکلي چې امیر کروړ یو پاچا نه بلکې یوازې د وی وړې سیمې حاکم وو، خو حبیب الله رفیع وایي:
اکثر وخت بو په افغانستان کې چون غرنۍ هیواد وو، واړه واړه واکمنان وو، لیکن دای خپل شعر کې وایي چې زما عام تر هند او تروم پورې شهرت رسیدلی زه داسې یو مقتدر پاچا یم او په غور کې زه سلطنت لرم او د نورې دنیا سره روابط لرم. البته شعري مبالغه به وي لیکن دا یو مقتدر پاچا و او نړیوال شهرت یې هم درلود. غوریان او سوریان او زوریان دا د غور د غره په اساس د دوی نوم ایښودل شوی، کوم قومي نوم نه دی، دا د غره په اساس په دوی دا نوم ایښودل شوی دی. سوریان او زوریان او غوریان دوی په افغانستان کې هم پاچاهي کوله، یو وخت یې د غزنویانو سره هم جګړې وکړلې او غزنی هم نیولی و. په هندوستان کې هم دوی پاچاهي درلوده، لیکن امیر کروړ د دوی د لومړنیو پاچایانو نه دی چې پلار یې امیر پولاد و او هغه د بغداد د خلافت نه د حکومت حکم راوړی و او خلک یې اسلام ته هم رابلل او په غور کې خپل حکومت هم درلود چې د امیر پولاد تر مړینې وروسته بیا امیر کروړ پاچا شو.
معصوم هوتک د امیر کروړ د پاچاهۍ او غور حدود داسې تشریح کړي.
د غور حدود د اوسنی هرات په شاوخوا کې بیا خپل ته د امیر کروړ په دا ویاړنه کې هم ځینې نومونه راغلي دي چې د بالشتان دي، چې د خیسار دي، چې د مروی نومونه راغلي دي. دا د غور په سلطنت کې شامل و. البته د غزنی حدود ځینې جلا و او دغه شاهي چې دی افغانستان خو په دغه متحد شکل باندې شدا اوسې مجوینو، نو دا خو له قدیمه څخه داسې نه و. حتی په دانیزدو معاصرو وختو کې د میرویس نیکه په وختو کې دغه ټول افغانستان تر یوې واحدې ادارې لاندې نه و، بلکې یوازې قندهار او بیا تر غزنی پورې را رسېدلی، تر مقبره پورې یوازې در فراه پورې و، او کښته داسې تر پشینو تر شالو تر کویټه د اوسنۍ کویټې پورې رسېدلی و. اعلی حضرت احمدشاه بابا په وختو کې بیا د افغانستان ټول سره یو موټی سو. نو دا حدود کله زیاتیږي، کله ډیریږي، کله شاهنشاهي جوړیږي، کله امپراتوري جوړیږي. په دغه زمانه کې چې دا موږ د غور بحث کوو، دا د غور سیمه د دغه مرکزي افغانستان او هرات ته څرمه دغه سیمه په برخه نه وه.
ښاغلی رفیع وایي چې د کروړ یوازې همدا یو شعر په لاس راغلی او نور شاعري نشته. دغه په وینا دا د پښتو لومړی لیکل شوی شعر دی.
دا لومړني معلومات د پټې خزانې نه لاسته راغلي. د ده شعر هم په پټه خزانه کې خوندي دی، د ده سوانح هم په پټه خزانه کې ده، او د ده د کورنۍ او پلار په باب په طبقات ناصري کې معلومات راغلي، د غوریانو په نورو تاریخونو کې راغلي. فعلا هم دا یو شعر راپاتې دی. کیدای شي ډېر شعرونه یې ویلي، لیکن زمانې پرې اوښتي دي. تقریبا دیارلس نیم سوه کاله پرې تېر شوي، دیارلس سوه کاله. نو په دې اساس د یو شعر یې لاسته راغلی او نور شعرونه یې په لاس کې نشته. پښتانه پنځه زره کلن تاریخ لري. د پښتنو ولسي ادبیات یې ویدی او اوستایی سرودونو سره تلون لري. د پښتو ولسي سندرې ډېرې لرغوني دي. هماغه ویدی او اوستایی فکرونه او جوړښتونه پکې تکرار شوي، لیکن په لیکلې بڼه چې د پښتو کوم شعر لاسته راغلی هغه همدا د امیر کروړ شعر دی. د نورو لیکلې بڼه موږ ته لاسته نه ده راغلې.
اوریدونکو له همدې سره له مشال ریډیو څخه د اتلان خبرونه پای ته رسیږي. له مشال ریډیو څخه د اتلان پروګرام د شروع کولو مقصد د پښتنو اصلي اتلان راښکاره کول وو. په بیلابیلو پروګرامونو کې تاسو واوریدل چې د پښتنو په تاریخ کې سولیز، امن، خوښي او د عدم تشدد د لارې داسې ډېر لارويشته چې هغوی جنگ نه خوښاوه او مسایل یې د خبرو له لارې حل کول. دوی په علمی او ادبی کارونو سره د پښتنو نوم روښانه کړی دی. مشال ریډیو کوشش کړی چې د اتلان پروګرام له لارې هغه کسان او داغوی فکر او کار بیا راژوندی کړي چې یا خو هېر کړل شوي دي، یا یې هم په تعلیمي نصاب، ټولنیز پروګرامونو او غونډو کې ذکر نه کیږي. که د خپرونې په اړه کوم نظر لرئ او یا مو هم په سیمه کې کوم اتل تیر شوی وي، موږ سره یې معلومات شریک کړئ. تر بیا در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.
د مشال او ازادۍ رادیو رپورټونه اوس په انګریزي ژبه. د وپانی پتا دا ګندهارا
pakhtunwali.com د سیمې او نړۍ تازه خبرونه، سیړنی او مرکی په gandhara.com کې.